زیاته مننه کوم سرور صاحب. قدر من اوریدونکو د سهار 8 بجې دي د نن ورځې د لومړی او ساته خبرونه اوریدو ته خرغلست. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې ده. د ازادۍ مجلې د دیونی په غاړه کې به د غزنی ولایت له یو سیمایز ممثل سره چې ښه شهرت یې ګټلی دی خبرې وکړو.
لومړی ډرامه د قمار اخیر خرابي همدغه سرلیکو د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما وکړه. لیکنم زما وه په هغه ځای کې ما تمثیل وکړ، یو پوډری رول مې ادا کړ. دغه ډرامې ډېر زیات مینوال وو.
د ازادۍ رادیوي مجلې له پروګرام مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې طالبانو تایید کړی چې استازوی په متحده عربي اماراتو کې له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. قدر من اوریدونکو، د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرلیکونه: د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د ولسي جرګې د انتخاباتو ګډوډۍ د منلو وړ نه وي. د مهاجرت نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې افغانستان په یوازیتوب سره د انسانانو د قاچاق مخه نشي نیولی، او پاکستان په جاسوسۍ د یو تورن هندي وګړي د آزادولو خبر ورکړی. بشپړ خبرونه: طالبان وایي چې استازوی پرون په متحده عربي اماراتو کې له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې د دې خبرو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، او یوازې دومره یې ویلي چې له امریکایي لوري سره په افغانستان کې د دوی په وینا د اشغال د پای ته رسیدو په اړه خبرې اترې کړې. د هغه په وینا په دې خبرو کې د متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او پاکستان استازي هم حاضر وو. دا درې واړه هغه هیوادونه دي چې د طالبانو د وخت رژیم په رسمیت پیژندلی وو او پر دې ډله د پام وړ نفوذ لري. مجاهد ویلي دي چې استازي د افغان حکومت له پلاوي سره چې ویل کېږي متحده عربي اماراتو ته تللی دی خبرې نه کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې د افغانستان د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې به د ولسي جرګې د انتخاباتو پراخه بې نظمي او ناسم مدیریت د منلو وړ نه وي. تادامیچي یا ماموتو تیره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د تیاریو او ترسره کېدو په پړاوونو کې ډېرې بې نظمۍ وې چې د انتخاباتي کمیسیونونو لخوا یې مخه نیول کېدای شوی. یا ماموتو ټینګار وکړ چې انتخاباتي کمیسیونونه باید د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې خپل کارونه تر ډېره سم کړي.
دا ډیره مهمه ده چې اصلاحاتو او پوره تیاریو ته امکان برابر شي څو د انتخابات د باور وړ وي، نه دا چې انتخابات له لازمو اصلاحاتو او ترلاسه شویو تجربو پرته ترسره شي. د ولسمشرۍ انتخابات د دې هیواد د راتلونکي لپاره مهم دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د ولسمشرۍ انتخابات به د 1998 کال د وري په 1 دېرشمه نیټه ترسره شي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM خبرداری ورکړی چې افغانستان په یوازیتوب سره د انساني قاچاق مخه نشي نیولی. د انسان د قاچاق پر ضد د مبارزې لپاره د دې سازمان د پروګرام مسؤلې مینې پاودل پرون وویل چې په افغانستان کې د انسان د قاچاق د مخنیوي لپاره لیوالتیا زیاته شوې. هغې رویټرز اژانس ته همداراز وویل چې د دې ډول قاچاق د مخنیوي لپاره د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو همکاري او په افغانستان کې دننه سیاسي ارادې ته اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په سګانی راپور کې افغانستان د انسانانو د قاچاق د سرچینې او ترانزیت هیواد په توګه یاد شوی. د IOM د معلوماتو له مخې د هغو ځوانو نجونو شمیر په چټکۍ سره په زیاتېدو دی چې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوستل کېږي او د انسانانو د قاچاق قربانیان دي. لا ازادي رادیو خبرونه اوري. ټاکل شوی چې د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ستیفن دی مستورا نن د سوریه د نوی اساسي قانون د جوړولو لپاره د هڅو په دوام د ایران، روسیې او ترکیې له ډیپلوماټانو سره وګوري. د روسیې په قربتوب د 13 جنوري میاشتې په غونډه کې د سوریه د اساسي قانون د جوړولو لپاره د یو کمیټې پر جوړېدو توافق شوی وو. د دی مستورا دفتر پرون وویل چې د لیدنې کتنې به په ژنیو کې وشي. روسیې، ترکیې او ایران تایید کړی چې د بهرنیو چارو وزیران به په دې لیدنو کتنو کې برخه واخلي. د سوریه د جګړې له مهمو لوبغاړو سره دا کتنې ښایي د دی مستورا وروستۍ هڅې وي، ځکه د ماموریت په راتلونکو څو ورځو کې پای ته رسیږي. پاکستان پرون د حمید نهال انصاري په نوم دی پاکستان پرون د حمید نهال انصاري په نوم د یو هندي وګړي د آزادولو خبر ورکړ. انصاري چې په پاکستان کې په جاسوسۍ تورن شوی و، له 3 کلن بند وروسته خوشی شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي دی چې انصاري له زندانه خوشی شوی او هند ته استول شوی. د فیصل په وینا انصاري په غیر قانوني توګه په جعلي اسنادو د پاکستان خاورې ته ننوتی و او د پاکستان د حکومت پر ضد په جرمونو کې لاس درلود. انصاری دا تورونه رد کړی دی. او متحدو ایالاتو د اوکراین ارتودوکس کلیسا ته له روسیې د خپلواکۍ د اخیستو له کبله مبارکي ویلې ده. دا هغه اقدام دی چې روسیه یې په غوسه کړې او له کیف سره د دې هیواد اړیکې نور هم کړکیچن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل چې د اوکراین د نوې ارتودوکس کلیسا مشر ته یې د مبارکۍ یو پیغام استولی او په هغه کې دا د اوکراین لپاره یوه تاریخي شیبه بللې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان رابرت پالادینو وویل واشنگتن به له اوکراین څخه ملاتړ ته دوام ورکړي. هغه وویل متحد ایالات له بهرني اخلال پرته مذهبي ازادیو ته درناوی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند زیاتوي چې مذهبي ازادي د اوکراین د ټولو وګړو لپاره که د ارتودوکس کلیسا پلویان وي کنه خوندي ده. د ازادۍ رادیو ته غواکې قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیز پروګرام وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډې خبري برخې ته. طالبانو تایید کړی ده چې استازوی پرون په متحده عربي اماراتو کې له امریکایي چارواکو سره خبرې کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي په دې خبرو کې د سعودي عربستان، پاکستان او متحده عربي اماراتو استازو هم ګډون کړی و. له دې خبرو مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوه ځلې په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې وې. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان ویلي چې د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې دغه خبرې د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د افغانانو ترمنځ خبرو ته زمینه برابرول دي. د الجزیره تلویزیونی شبکې د دغه ویان له قوله چې نومې نه دی څرګند کړی خبر ورکړی چې ویلي دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د طالبانو په ګډون د افغانستان په قضیه کې له ښکېلو ټولو خواوو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکړي، تر څو د خبرو اترو له لارې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره ملاتړ زیات شي. د طالبانو جګپور غړو ویلي چې له امریکایي چارواکو سره د خبرو دغه پړاو به درې ورځې دوام وکړي او په هغو کې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر پر استازو سربیره د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مشر زوی ملا یعقوب لخوا دوه استازي هم برخه لري. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د حکومت مرکزي پلاوی هم متحده عربي اماراتو ته تللی. خو د رویټرز اژانس راپور له مخې طالبانو په یو بیان کې ویلي چې جګپوړي غړي یې په پام کې نه لري چې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره وګوري. تر دې یوه ورځ مخکې د یکشنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او د امریکا د ملي امنیت د چارواکو په څلور اړخیزه غونډه کې چې د افغانستان د سولې پر موضوع متمرکز و ګډون کړی و. په دې اړه چې د افغانستان د حکومت پلاوی چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره متحده عربي اماراتو ته تللی، د دې ډلې له مرکچیانو یا د نورو هیوادونو له استازو سره چې له طالبانو سره په خبرو کې برخه اخیستې کتلي کنه، هڅه مو وکړه چې د افغانستان د حکومت نظر واخلو، خو ویندویانې په دې اړه زیات جزئیات نه لري چې له رسنیو سره یې شریک کړي. د افغانستان د حکومت له هڅو سره سره چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره یو 12 کسیز مرکچي پلاوی هم ټاکلی، طالبانو تر اوسه ورسره له خبرو کولو ډډه کړې ده. د رويترز خبري اژانس د راپور لمخه یو شمیر لویدیزو ډیپلوماټانو ویلي چې له قطر څخه متحده عربی اماراتو ته د خبرو لیک ډول هم دغه هڅه یو برخه ده، ځکه سعودي عربستان چې کولی شي بر خپل متحد پاکستان له خپل نفوس څخه کار واخلي له قطر سره اړیکې خرابې دي. په دې وروستیو کې سعودي عربستان له پاکستان سره د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره د $6 میلیارډ مرستې ژمنه کړې ده. په کابل کې یو غربي ډیپلومات د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز ته ویلي چې که په اوس وخت کې سعودي عربستان پاکستان ته ووایي چې د افغانستان د سولې ملاتړ وکړي، پاکستان نشي کولی چې دغه غوښتنه له پامه وغورځوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدامي چې امامتو وایي د سولې د هڅو بل مهم پړاو به دا وي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي سره وګوري. تدامي چې تیره ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړې غونډې ته په خبرو کې چې تر ډیره د سولې او د انتخاباتو پر مسئلو متمرکزه و وویل:
وی هوپ دټ د کرنت مومنتم ویل برینګ دیز پارټیز ټو
موږ هیله منو چې دغه اوسنی فرصت دواړه خواوې سره یو ځای کړي تر څو وکولی شي هغو بېلابېلو مسایلو ته حل لارې ولټوي چې یوه سوله ییز جوړجاړي ته د رسېدو لپاره ورته اړتیا ده. امریکایي چارواکو تر اوسه له طالبانو سره په خبرو کې تر ډیره د دې هڅه کړې چې دغه ډله اوربند ته غاړه کېږدي او د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي، خو د طالبانو له لوري بیا له دې هېواد د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مسلې ډېر تاکید شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې صفی الله ستانگزی چمتو کړي.
Stars and Stripes ورځپاڼې د دوشنبې په ورځ په متحده عربي اماراتو کې د خبرو لپاره د طالبانو په چمتووالي تمرکز کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان د 10 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره دا له امریکا، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان سره د طالبانو تر ټولو تازه خبرې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل ویلي دي چې د دوشنبې په ورځ متحده عربي اماراتو کې خبرې روانې وي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي کڅ هم تما نه کیږي چې افغان چارواکي دې په مستقیمه توګه په دې لیدنه کې له طالبانو سره خبرې وکړي، خو د متحده عربی اماراتو په قربتوب په دیناسته کې د هغوی حضور به خبرو ته دواړو لوري پر اخکلو کې ډیر مهم وي. ورسپانی دې ته هم پام کړی چې سعودي عربستان او متحده عربی امارات پر طالبانو د پاموړ نفوذ لري او ظاهرا یې هڅه زیاتې کړي څو له افغان حکومت سره دا ډله مستقیمه خبرې وکړي. سعودي عربستان، پاکستان او متحده عربی امارات هغه درې هیوادونه وو چې د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندلی وو. د سټارز اند ټرایبس په لیکنه لکه چې زلمی خلیلزاد د افغان سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا لخوا مامور شوی، د سولې خبرو لپاره جدي هڅې کړي. هغه په دې موده کې ځینو هیوادونو ته سفرونه وکړل سو د افغان سولې د پروسې په اړه هر اړخیزې خبرې ورسره وکړي. ورسپانې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان خبرو ته هم اشاره کړي چې ویلي دي هیواد یې د دوشنبه ورځې دا ناسته برابره کړې ده. هغه په دې هم ټینګار کړی چې د افغانستان کړکیچ پوځي حل لار نه لري. د افغانستان روانه 10 کلنه جګړه چې پکې امریکا $1 ټریلیون لګولي د دغه هیواد لپاره تر ټولو اوږده جګړه بلل کیږي. دلی میل برېټانوي ورسپانې په دغه هیواد کې د افغان ژباړونکو په برخلیک مقاله لیکلې. ورسپانې د یو افغان ژباړونکي نظیر آئین خبري راخسته چې په برېټانیا کې 15 کلنه ویزه د دسمبر په 15 ختمه شوه، خو لا هم په لندن کې په ناقانونه توګه پاتې ده. د برېټانیا شاهزاده چارلز، د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک او دفاع وزیر لیام فاکس هغه کسان و چې نظیر آئین ورته په افغانستان کې ژباړې کړي، خو لدی ټولو سره سره د بیا هم له برېټانیا د استلو له خطر سره مخ ده. دلی میل د آئین په حواله لیکلی چې هیله ده د برېټانیا حکومت دا حقیقت ومني چې افغان ژباړونکي عادي خلک نه، بلکې هغه کسان دي چې خپل ژوند په خطر کې اچولې څو د خبره د لندن سړکونه خوندي پاتې وي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد الله قلمیار د هلمند ولایت له سنگین ولسوالۍ څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي دي چې د سولې لپاره روانې خبرې که په صداقت او حقیقت وشي نو پر جګړه به په 3 ورځو کې تاثیر وکړي عبید الله سروری د لغمان ولایت له الیشنګ ولسوالۍ څخه لیکي وسلوال طالبان باید څومره ژر چې کیږي اوربند ته غاړه کیږدي، ځکه په افغانستان کې هر ورځ د ډیرو بیګنا افغانانو وینه بې ځایه تویږي. عبدالحکیم جمالی د فراه ولایت له بکوا ولسوالۍ څخه لیکي هیله لرم چې دا ناسته به د سولې لپاره یو پیل وي او سوله به راشي. مینا وفا د لوګر ولایت له ازرې ولسوالۍ څخه لیکي هغه کاندیدان چې ناکام شوي دي باید خپله ماته ومني. او عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي د لوګر ولایت اطرافو ته د برق پای راغلی دی خو برق درک نه لري او پکتیا ته له دې لارې برق تللی دی، باید توجه وشي. او یو وروستی اسهمس هم قلندری لیکلی له ازرې ولسوالۍ نه وایي داسې سوله غواړو چې د افغانستان خلک په یوه خوشحاله هیواد کې ژوند وکړي. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ قدرمن اوریدونکو، دادی د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام واورئ.
ازادۍ راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هر کله کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو په کندهار کې د یو شمیر فلکلوري کودونو پاړه راپور برابر کړي.
دا وسنۍ کارونه به چې مشکري د موږ خپل کلتور باندې بلار شو، خپل اننوات او خپل کلتور.
په هنر جاج کې لا پوهنیار صلاح الدین مومن سره د ژبې د بدلون په عواملو غږیدلیو.
ټولنه نشته چې په دې اړه باندې مخکې د دینه چې یو لغت په ټولنه کې عام شي،
پریکړو کې
چې یو نوې دغه رامنځته کی.
په فنکار برخه کې لامو مسل نبی الله امیل سره د هغه په فن خبرې کوو.
د قمار اخیر خرابي همدغه سرلیکو د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما
په زرپانه کې به د اروخاد اکرام الله ګران شاعری واوري.
نسلګې پورته کړی د وخت د ساز ګوتو په یو هنر نامه نکړلا او مونږه پاګوی شو.
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کاله د یو شاعر اشرف خان هجری احوال واوري.
کله چې د اشرف خان د مشرۍ وخت راغی نو هغه هم د مغولو لاسه په 1092 هجری کال کې د سیدم.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د 19م سرود دویمه برخه واوري.
مخامخې د ساکان او لخکر ولید د جګړې کېګدې ولید لورایا.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
خدایا په ما خوشحالي مراولي، چیرته غمجن د یار غمونه نشي، د ګران زړګیا ټک چاودلې خي خو چې خفه د خلکو زړونه نشي. د دغو بیتونو خالق او د پښتو ژبې او ادب خدمتګار شاعر اکرام الله ګران لننه دوه کاله وړاندې د ډسمبر په 11مه نیټه له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. اروخاد ګران د کوزی پښتونخوا د 400 پړانګو سیمې یو غریب دهقان و. د عمر زیاته برخه یې په کروندو د شیر په ویلو تیره کړې. هغه ډیر ساده ژوند درلود. د خټو په یو کور کې خپل لوی فکر د شیر په ژبه بیان کړی. تا درد زما د زړه زما درمان څومره ښایسته دی، هر څوک مې قاتل دی خو جانان څومره ښایسته دی. چا وینې ترېنه وڅخي، چا سپرلو له وینې ورکړي، انسان څومره بدرنګه دی، انسان څومره ښایسته دی. هغه د پښتو شعر ته نوی رنګ او نوی خوګلت ورکړ. نوم یې د خپل نازک خیالۍ له مخې په لر او بر پښتون وطن کې خور شو. د ډسمبر 11مه د نوموړي شاعر دویم تلین پوره شو. نو په همدې پار نننۍ ازادي راډیوي مجله د هغه روح ته ډالۍ کوو. کندهاریانو د خپلو سلګونو کالو مخکنی دودونه ژوندي ساتلي. کندهاري کالی، لونګۍ او داسې نور چې د دغې سیمې د اوسیدونکو د یووالي نښه بلل کېږي، فرهنګي چارواکي وایي چې د ساتنې لپاره یې پروګرامونه عملي کوي. لرغون پوهان وای کندهار د خپل دغه دودونو لامل تر اوسه د سیمې په کچه خاص ارزښت لري. لا کندهار از مخمکار محمد صادق رښتینی په دې اړه راپور برابر کړي.
کنداری کالی لونګی صدرې ډلې زناسی او د ستونزو پر مهال د یو بل لاس نیوي هغه دو دزار زستونه دي چې د سلګونو کلونو په تیرې دو سره لا هم په کندهار کې ژوند دی پات دي. د کندهار د درې مناهیه د وطن وسیدونکو جانان هغه او ستار شاوای چې د کنداریانو یو شمیر په خاني دودونه د غوي دی والی څرګندونه کوي او د ساتنې لپاره باید چارواکي نور هم کار وکړي.
دا یو اتفاق دی، یو ټولنه ده. مثال ته به چې موږ دغه څه وکړو چې یو دربل اوسله سره وکړو، منو محبت سره وکړو، دا کارونه به چې موږ ګرد برپایا کړو، په خاني کارونه به چې وکړو، دا اوسني کارونه به چې موږ پرېږدو، موږ خپل خپل کلتور باندې ولاړ شو، خپل عنعنات او خپل کلتور او د خپل افغانیت او هغه پر ځای کو مصادر ټوم پر هغه باندې به چې موږ ولاړ شو رفتار وکړو،
د دې پر یووالی او پر مینه او پر محبت باندې، د دې پر اتفاق باندې دلالت کوي. ټول مثال دا دی لکه لنګوټه تړل، که ټول لنګوټه تړل دا څومره شخوان کوي. هر انسان چې په درنښت ورته ګوري په شستر شیس هغه خپل هغه انسان شخوان سره کوي.
لرغون پوه او لیکوال از احمد عزیز وایي چې د کندهار اوسیدونکو د خپلو سلګونو کلونو پخواني دودونه ساتلي. نوموړی وایي د کندهاریانو د پخوانیو دودونو شتون د هغوی قوت ښیي.
هر سیمه او هر منطقه خپل ځان ته کلتور او عنعنات لري. کندهار کې د ملي یووالي په اړه باندې باید ووایو چې کندهاریان په یو کلتور په کلتور کې هغه خاص کلتور دی چې پیژندل کیږي، چې دی ځانګړي لنګوټې لري او د دې تر څنګ مثال خطرې دي کالي اغوندي، خپل دوجې ساتلې دي، د دې تر څنګ زموږ سوسیا په اصطلاح باندې دوی هغه مشران ته درناوی او د مشرانو ترمابین ناستې پاستې دود چې دا د کندهاریانو یو خاص دود دی، او هغه مشران چې دوی فیصلې خلاصوي او د هغه طرز او شکل د نورو ولایاتو د نورو کلتورو سره فرق کوي. موږ چې یووالی زموږ یووالی په دې کې دی چې زموږ فرهنګ د دې نمایندګي کوي چې دا خلک سره یو په سیمه کې زموږ په کندهار کې ځینې داسې فکټورونه شته چې هغه د یووالي سمبول دی. مقصد چا چې لونګۍ تړلی وي هغه خلک په درنښت سره ګوري، چا چې لنګوټه تړلی وي هغه ته په درنښت سره ګوري، او چا چې ځانګړی لباس کنداري لباس اغوستی وي هغه ته خلک په درنښت سره ګوري او د هغه و خبرو ته ارزښت ورکوي.
په عین وخت کې د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضل باری بریالی وایي چې د کندهار د پخوانیو دودونو د ساتنې لپاره هڅې راپیل کړي. بریالی وایي چې تر ډیره په نندارتونونو کې خلګو ته د کندهار د پخوانیو دودونو په اړه معلومات ورکړي. نوموړی وایي ډیر داسې دودونه اوس هم ژوندي پاتې دي چې د کندهار د اوسیدونکو د یووالي څرګندوي کوي.
په دغه نندارتون کې هم د کندهاري هنرمندانو دغه لاسي آثار مو هم نندارې ته وړاندې کړي وو، او خو تر ډېره حده پورې د دغو په خوندیتوب کې سوداګر رول لري چې د کندهاریو هنرمندانو یا هغو کسانو چې دغه لاسي صنعت په دې برخه کې کار کوي د دوی د لاسي صنایعو ته کار بازار موندنه وشي او دوی ته کار وشي.
مرکه یا خواستکاری د ودونو او کوزدې پر مهال نارای روجمات جوړا او پالوده د زوم لپاره د اخترونو جوړې او د نور ځنګړو ورځو لپاره خاص پروګرامونه د کندهار ولسی دودونه دي. اشان تور پټالادات خوسیاشت لګن او غیژنیونه د کندهار ولسی بازی یا لوبي دي.
ژبه هغه وسیله ده چې د پوهاوی را پوهاوی لپاره کارول کیږي او په طبي لحاظ د بدلون په حال کې ده. دا بدلون څه ډول رامنځته کیږي او د رامنځته کیدو عوامل یې څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې به یې د پکتیکا پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد پوهنیار صلاح الدین مومن ځواب کړي.
هنر جاج
ډیره مننه استاد چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ. پوښتنه دا کوم چې موږ تاسو خو کله که د ژبې خبره کوو نو ژبه د افهام او د تفهیم د وسیلې په توګه استفاده کوو. نو که چیرته موږ د انسان د پیدایښت هغه تاریخي سیر ته وګورو، مختلفې ژبې رامنځته شوي دي، مل شوي دي، بدلون پکې رامنځته شوی، څه لامل دی چې دا ژبې بدلیږي، دا د بدلون اصل څه دی؟
د ژبې د بدلون خو ډېر علتونه دي. که موږ په عمومي او عمده علتونو باندې خبره وکړو، یو خو د وخت تیریدل دي کنه، یعنی تاریخي تحول کوي، په تاریخي لحاظ باندې ژبه بدلون کوي. دویم د وګړو ترمنځ د فاصلو رامنځته کیدل یا جغرافیوي کمی کرښې چې دي، هغه سره وګړي بیلی، نو د یو زه لهجه یا پخوا خو دومره تګ او راتګ او دا اوس چې کوم دغه وسایل دي دام نه، نو هماغه یو خلک چې د یو ځای نه تللي بل ځای ته حتمانې په ژبه کې بدلون راغلی یا یو نوی شی لیدلی دی، نو هغې ته یو نوم ورکړی دی، په دغه لحاظ باندې بدلونونه راغلي دي. او که اوس موږ یوویشتمې پیړۍ ته راشو، په دې وخت کې خو په ژبو کې ډېر بدلونونه یو د ګاونډیتوب په لحاظ باندې راغلي دي. دویم ژبې ته د نورو ژبو نه چې کومې ژباړې اوس دا ژباړې ډېرې په تیزۍ سره د یوې ژبې نه بلې ته روانې دي، نو د ژباړې د لارې نه ځینې داسې شیانې چې هغې ته موږ په پښتو کې خپل نومونه نه لرو یا نه دي رامنځته شوي، یا داسې یو ټولنه نشته دی چې په دې اړه باندې مخکې د دې نه چې یو لغت په ټولنه کې عام شي
پرېکړه وکړي
دې ته یو نوی دغه رامنځته کړي. او ډیر بدلونونه د نیولوګیزم د لارې نم راغلي دي، خپل اشتقاق او ترکیب ته که وګورو دیم په ژبه کې ډیر بدلونونه راوړي دي.
او
دا ټول د ژبې د بدلون علتونه دي.
تاریخي بدلون سربیره تاسو د فاصلو خبره وکړه، په پخوا وختونو کې رښتیا هم د ژبو یا د وګړو ترمنځ فاصلې رامنځته کېدې. مثلا د یوې سیمې اوسیدونکي به په یو ځای کې اوسېدل، دا به چې ډېر شول دغه ځای به کوچ وکړو، نو خامخا به په ژبه کې بدلون راغله، ځکه نوي اختراعات وکېدل، د نوو خلکو سره له نوي چاپېریال سره مخ کېدل. اوس دغه فاصلې دومره ډېرې نه دي، ځکه چې په اوس وخت کې خو انټرنیټ دی او نړۍ د یو کلي حیثیت غوره کړی دی، په ډېرې اسانۍ موږ یو بل ته لاسرسی پیدا کولی شو. د پخوا په پرتله په اوس وخت کې د ژبې د بدلون هغه چانس زیات شوی او کم شوی؟
یاره زما په اند باندې زیات شوی، خو ځکه دی چې دا ژبه اوس په ډېر بیړه سره پرمختګ کوي. یو بل رول چې کې لري مسالتې ژبې دي، کومې هغه ژبې چې هغو ته ډېر کار شوی دی. اوس که موږ وګورو انګلیسي نه موږ ژباړې کوو، فرانسوي نه ژباړې کوو، نو دې کې حتما داسې لغاتونه راځي چې موږ هغې ته په پښتو کې کوم لغات نه لرو، نو په هماغې اساس باندې هماغه لغات کټ مټ راوړو خپلې ژبې ته او دلته استعمالوو او په ټولنه کې عامېږي. نو په همدغې لحاظ باندې اوس هم بدلون ښه په چټکۍ سره. او دویم د نوې ټکنالوژۍ او د نویو وسایلو رامنځته کېدل، لکه کمپیوټر شو، انټرنیټ شو، همدغسې ایمیل دی او دغه نور، ځینو ته خو موږ خپل نومونه رامنځته کړي، یا برېښلیک یا برېښنالیک دغسې اصطلاحات ورته نومونه ورته کاروو. خو خبره دا ده ډېر داسې لکه فاکس دی، اوس دې دپاره موږ په پښتو کې کوم لغات، یا کمپیوټر دپاره، یا د انټرنیټ، یا پرنټر، دغسې ډېر نمونه دي په دې آی ټي وسایلو کې چې موږ د هغې دپاره خپل نمونه نه لرو، نو هماغه راوړو او کاروي. دا هم ډېر په تیزۍ سره ژبه کې بدلون.
ستاسې د خبرې په تایید دلته بیا نو دغه د پوهاند صاحب الهام دا خبره درستېږي چې هغه وایي دا ژبې چې دي وایي دا فیوډالیسټي نظریه په خپل ځان سره وړي،
بلکل
غټې ژبې چې دي وایي دا وړې ژبې خوري.
آفرین.
لهجو مسله ده، وایي چې دا وړې
غټې لهجې چې دي وړې لهجې په ځان کې رانغاړي.
خو استاده د نیولوګیزم خبره تا وکړله، پوس اوس وخت یو شمېر هغه ژبې چې هغه لږې پرمختللې دي او یا هم حکومتونه هغلته پیاوړي دي، نو هغوی خو کله چې نوی څیز اختراع کېږي یا هغه هېواد ته راځي، هغوی ورته خپل نوم ټاکي.
چې ښه بیلګه اوس ایران دی، هغوی هغې پورې چې یو شی منځ ته راغلی دی، چې هغې ملک ته راغی، هغې پورې بازار ته نه راوباسي، هغوی یوه خاصه ټولنه ورته لري چې هغې دپاره نوم غوره کوي، بیا هماغه بازار ته هماغه نوم باندې راوباسي او بس په ټولنه کې هماغه نوم.
اوس ما سره پوښتنه هم دا ده چې په پښتو ژبې باندې تاثیرات څومره دي؟ موږ خو په نیولوګیزم کې له بده مرغه لږ ډیل یو نسبت نورو ژبو ته، دلته تاثیرات څنګه دي د نورو ژبو؟
په پښتو ژبه باندې خوس فلحال نورو ژبو په دې نوي لغاتونو کې نیولوګیزم کې ډیر دغه کړی دی، یعنی ډیر تاثیر او خپل اثر لري، اغیز لري. خو خبره دا ده او د اغیز علت هم دا ده چې موږ د دې لپاره داسې یو واحد مرکز نه لرو چې هغه یو لغات رامنځته کړي. اوس یو زمکتل دی، څوک ورته زمکتل وایي، څوک ورته تلخونه وایي، یعنی د سیو واحد دغه نشته د چاغي د پاره یو واحد نوم رامنځته کی څوک ته زیر زمینی وای نو دغه د پاره ک یو نوم وای فرق نه کوي کز مکتل وای یا تلخونه وای هر شی چی خو چی یو دغه وته
چی یو علمی او اکیډمی
یو علمی او اکیډمی ک مرجی وای هغه پاس کول او ماغه یو نوم اوس ک منګه وګورو په یو میډیا کې د مکتل د پاره یو لغات استعمالي په بل کې ورته تلخونه او همدغه سی څوک ته په ماغه دغه باندې زیر زمینی وای نو دغه سی مختلف دغه نوم ورته استعمالي
معمولا هر څوک د خپل علاقه لمخيره منسکی
په پښتو کې عموما دلت هم دغه خبره ده زمون یو کس و هغه به د خبرتیا د پاره اړین غږ لیک
نو اړین غږ
نو دا سی څوک ته یو شی لیک څوک بل شی خو دغه لپاره یو واحده کمیټه وي نو دغه مشکلات په پښتو ژبه کې نه راځي
او د لهجو ډیرښت د ژبې په بدلون څومره اغیز کوي که په یو ژبه کې لهجې ډیری وي آیا ژبه بدلون زر کولای شي او کنه
د لهجو ډیرښت خو یو ګټه خو دا ده چې ژبه غنی کوي ځکه هر شي لپاره کېدای شي یوه لهجه کې موږ دغه لپاره پښتو لغت ونه لرو په بله کې موجود دي دا صحیح خبره ده اوس مثال موږ ډېر لغتونه لرو په نور په ځینو لهجو کې ورته ښه پښتو سوچه لغت لرو خو په یوه لهجه کې نه په بله کې خو ځینې دغه بیلري مشکلات هم رامنځته کوي اوس که د یوې بلې ژبې زده کوونکی راځي یا مثال یو انګریز فرانسوي عرب هر څوک چې کنه کاغه پښتو ژبه زده کوي نو هغه د پاره به دا مشکل چې اوس کومه لهجه زده کوي عموما یو لهجه موجوده نو داغه د پاره به دا اسانه چې یو لهجه زده کوي په مایو لهجه باندې پوښي او په یو لهجه باندې پوهاوی را پوهاوی فهم او تفهیم وکي
استاد بل پښتنه را سره دا چې او دا اکثره د ژبې استادانو داخل د خبره کوي چې ټیکنالوژي او دغه نوی پرمختګونو په پښتو ژبه باندې ځانګړی اغیز کړی دی
بالکل کړی
دغه اغیز څه دی آیا زموږ په ژبه کې هغه د بهبود په خوا بدلون راغلی او کنه د ورکیدا په خوا بدلون راغلی
ځینې خودسي بدلونونه دي یعنی پښتو ژبه په یوشتمه پیړۍ کې ډیر پرمختګ هم کړی دی نه سړی سترګې نشي پټولې ځکه ډیر پرمختګ یې کړی کم آثار چې اوس په پښتو ژبه کې چاپیږي یا مثال د کمپیوټر په برخه کې خپل
او د ګوګل ژبه
شو ګوګل کې پښتو د ګوګل ژبه شو داسې پرمختګونه کړی دي خو ځینې ستونزې دغه نوې ټکنالوژي او نوې اثر ځان سره راوړي او علت هم دا دی چې دا شی نه ټوله ماغه جوړ کړی دی هغه ورته نوم هم غوره کړی دی او ماغه نوم بیرته په ټولنه کې عام شوی دی
بالکل یعنی هغه پخوانی متون یا هغه د پښتو ژبې کارواله او یا سوچتوب لمنځه تللی دی
تر ډېره سوچتوب ته په دې نوې شیونو کې زیان یو څه زیان رسېږي
او د لامل هم د حکومت د کمزورۍ خبره چې داسې یو
کمیټه نه لري اوس مثال که موږ یوه کمیټه لرلې د هر شي دپاره خپل نوم رامنځته کولی د څو نومونو د منځ نه کنه اوس ما درته مخکې ویلې چې یو د یو نوم د پاره کنه د بلې ژبې د یو نوم د پاره هر چا په خپل خوښه باندې یو نوم غوره کړی دی که دغه ټولو نومونو د منځ نه یوه کمیټه وي او کوم نوم چې ښه مناسب او دلته د استعمال وړ وي هماغه ورته ټاکلې نو دا به ډېره خه خبره
اوس ستاسو له نظره تاسو په دغه برخه کې کار کوئ او تخصص هم باندې برخه کوئ یعنی ماستری تیزس د ژبې د بدلون په اړه په دغه مسایلو کې اخلي څنګه کولای شو چې زموږ پښتو ژبه هغه ډول پرمختګ چې د نړۍ نورې ژبې کې هغه ډول پرمختګ مو کې او دومره لوی بدلون په کې رامنځته نشي چې موږ نه دی هغه پخوانی متون بیخي پردی شي یا هغه متون چې مثلا لنن زر کال وړاندې یا مثلا شاوخوا 1500 کال وړاندې 200 کال وړاندې لیکل شوی دی چې یو وخت داسې راشي چې بیخي د پښتو ژبې دومره بدلون کړی چې هغه موږ نه پردی شوی وي څنګه کولای شو چې داسې پرمختګ وکړو
زما په اند د دې لپاره خو څو خبرې ضروری دي یو خو باید د عموما زما په اند باندې د علومو اکاډمۍ وظیفه چې دغه سی او کمیټه رامنځته کی چې په دې برخه کې کار وکړي او د دغه لغاتونو او د نوې کوم شی نه چې ژبه ترازی کې هغه د ژباړې د لارې نه یو ک د نورو لارو نه یا د ټکنالوژي او آی ټی او د دې لارو نه دغه لپاره یو مناسب نوم یعنی هر شي ته مونږ اوس د پی سی او د پاره مونږ یو نوم غوره کړی دی کنه چې اړیکتون او ته یاد دغه نوم یعنی د سی ډیر ښه مناسب نوم راځي که دغه سیدار شي د پاره د څو نومونو د مینز نه یو مناسب نوم غوره شي نو دا به ډیر ښه وي
بجو پرمختګ مو کې بدلون
او څو پوری چې واحد کمیټه نه نور سړی به راځي او په خپل سر باندې به یو لغات د پاره یو نوې لغات رامنځته کوي او استعمالي به اوس پښتو کې مونږ ډیر د سی مثالونه لرو چې د یو لغات د پاره مونږ څو لغاتونه په د نیولوګیزم په شکل یا په ډول باندې رامنځته کړی دي او استعمالوي. خو که دغسې یوه کمیټۍ چې دا سره همغږي رامنځته کړي او یو مناسب نوم د همدې دپاره غوره کړي، نو زما په اند دا به ډېره ښه وي.
ډېره مننه.
مننه تاسو. کور ودان.
نبی الله عامل د غزنی ولایت هغه مماثل دی چې له کلونو را په دې خوا تمثیل کوي. دا چې دغه فن ته یې څه وخت اولی مخه کړي، دا او دې ته ورته پوښتنې په ننني فنکار برخه کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر ترې کړي.
فنکار
نبی الله عامل سب، تاسو له ډیرو کلونو څخه په رادیوي سټیج، تلویزیون او ځینو نورو ډرامو کې کار کوي، دغه د ډرامو پایل تاسو له کومه وخت را وکړو او څه ډول پایل مو وکړو؟
لومړی ډرامه تاثیر صاحب د قمار اخیر خرابي، همدغه سرلیکو د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما وکړه. لیکنم زما وه، هغه ستیشي ډرامه وه. کله وخت چې هغه لین درېږي، هغه علیکان څوک ترانه وایي، څوک شعر وایي، څوک نعت وایي، په هغه ځای کې ما تمثیل وکړو. د یو پوډري رول مې ادا کړ. دغه ډرامې ډېر زیات مینوال وو، ډېر زیات خلکو تشویق کړم. بیا له دې وروسته ما سوکه سوکه ډرامې نورې ډېرې پسې وکړې چې بیا به خلک راتلل، د نږدې دوکانونه به بندېدل. کله وخت چې بس ما تمثیل وخت و، له دغې لځې ما ډرامې را پیل کړې، یعنې په نم سیم کې وم.
دا خو هغه لومړی سټیج ډرامه وه چې تا وکړه، او بیا خلکو دومره خوښ کړې چې بیا بل ورته تاسو ډرامې کولې، او بیا به خلکو دوکانونه به بندول، کاروبارونه به بندول، تاسو ډرامو ته بوتلو. بیا دغه دوم پړاو ته چې تاسو واوښتئ، دوم پړاو بیا تاسو چیرې ډرامې کړې، څه ډول ډرامې وکړې؟
دوم پړاو بیا کله وخت چې زه د مکتب څخه فارغ شوم، بیا زه هلته په ننګرهار کې په سفار راډیو کې ما کار کول. همالته به ما یو ادبي خپرونه مخته وړه، خپګان به پکې نه وي، یوه دا تفریحي خپرونه، یوه بله ادبي خپرونه. په همغه کې به ما کله ناکله یو شعر تمثیلاو، یا به مې یو ټوکه ټکاله کول تمثیل. له دغې لځې بیا زه د پوهنتون اول سیمپو په هغه ځای کې به هغه سټیج کې سټیشي ډرامې وي، هلته به مې کله کله ملګرو ته تمثیل کاوه، دغه هم سیمپیانو ته اوتاکي. له دې پسې بیا کله وخت بیا له پوهنتون څخه را فارغ شوم، نو ملګرو به مشاعرې جوړولې، ځکه موږ ادبیاتو سیمپو هلته مشاعرې جوړول. په مشاعره کې به زه ډېر غلی ناستم، ځکه زه له غزنی څخه یو دوه درې کسان وو، هغه نور کسانو سره ما ډېر نه پېژندل. بیا چې به کله وخت هغه مشاعرې جوړېدې، بیا زه نه ولاړېدم سټیج ته. بل وخت یو ملګري مو ډېر راته وایي چې تاسې ولې نه ولاړېږئ، ولې یو شعر نه وایاست، ځکه تاسې له دې ځایه فارغ شئ، بیا به البته یا به شاعران یاست، یا به لیکوالان یاست، یا به کوم بل بخش کې کار کوئ. بیا هم ورته وایي چې که زه یو ځل ولاړ شوم، نو کېدای شي بیا تاسې ته وار رانشي، او بیا ما ډېر وځوروي. زموږ هم سیمپیان وو، هم سیمپۍ وي، هغو داسې شونډان مسخره غوندې کړل. کله وخت چې ما دا خبرې وکړې، داسې پسخن راته ښکاره شو، نو مې ښه وګڼله چې تر زه یو ځل ولاړ شه. نو بیا چې زه کله وخت ولاړ شوم، د ټکر صاحب و ناشناسو ځینو نورو بیلتون استاذ دغو سندرې به ما هلته ویلې. دا مې ویلې، بیا زه دا ملګرو دومره وپېژندلم چې ننګرهاریان ډېر شوقیان خلک و. بیا منګایو سیتار ته به زه ډېر وخت ورسره تلم، هلته هم خپل هم داسې نه چې عام مازر کې به موږ سندرې ویلې، ملګري به بس ویډیو آډیو دا بند و، هغه خپل مجلس مونږ کاوه. نو د دغه ځایه موږ هغه تمثیل یا د خلکو غږ بیا ما پرې کار وکړ، او په دې کې مې هغه خپل تر دغه ځای پورې راورسېد.
دوم پړاو دې دلته شروع کړو، دوم پړاو بیا تا شروع کړو، دغه سټارټ یې کوم جو؟
نو دوم پړاو ما ورته اشاره وکړه چې هغه وخت کې دا ژورنالیستان خو یو کار دال رسي، مجبور یې چې خبره ورته وکړي. نو تاسې ما دې ته مجبوروي چې هغه د ټکر یو تمثیل وکړي، د ناشناس یو تمثیل وکړي.
ژوند کله نه مړ دی بي د خاورو، وین مړ دی نه سړ دی بي د خاورو.
دا ډېر اوږد وو. ناشناس بیا هغه یو سندره و، زما ډېر زیات خوښېدلې.
ادکې مورې دارو مکوه، ادکې مورې دارو مکوه، زمې خواجه آشنا په زړه وستل یم، دارو مکوه، چې د وصال د میو وېشو دارو مکوه، صد وی سال د میو وېشو دارو مکوه، زه د تقدیر په زولنو تړلی وم، دارو مکوه.
بیلتون به هغه یوه سندره له سلام جان سره ویلي وای، سلام جان به بیا ویل،
دا د یش خبرې دي
خوند کوي شکرې دی داد سلام جان سره د بیلتون سندری دی.
نو دا هغه سندری وچ مال ته تمثیلول بعد مرغه چې دا غره باد بیا موږ هم په دې برخه کې ډیر کار ونه کو بیا موږ ستې چې ډرامې ته راغلو نور بخښو تم کار وکړو دا هم ورو ورو پریښودل.
تاسو چې بیا دا سټیج ډرامو ته راغلی بیا دا کوم پړاو و کوم وخت و کومه زمانه وه او په کومو ډرامو کې کار وکړو؟
بیا زه کله چې له پوهنتون څخه راپارغ شوم نو بیا همدغه بخش کې لومړۍ ډرامه چې بیا مالا د پوهنتون له دورې راباد وکړه د مایوبینو معلولینو موسسې ته ما یوه ډرامه وکړه. بیا هغه سولې ته ما یوه ډرامه لیکلې وه دغه د حکمتیار راتګ و هغو وختونو کې حکمتیار راغلی نه و خو اوازې دا وې چې حکمتیار راځي او مڅر یو ځای کېږي. نو دغه وخت کې بیا ما هغه ډرامه ولیکله چې جنګ او سوله یې سر لیکو. هغه زما زوی و هغه په ډرامه کې هغه ماشتري ته ماشتري کړې وه او بیا ما ورته وویل چې ته له هېواد ولاړ سه په هېواد کې ډېر جنګونه دي زه راته وایي چې ما ماشتري کړې ده او اوس دې غټه ډله یو ځای کېږي د حکومت سره او زه به نه ما به ډېر جنایت کړی چې زه له ماشتري سره بیرون ته ځم. بیا ما ورته زړل چې نه ته دا یو خیال ده دا یو سوچ ده دا یو هسې یو بانه ده خلک نه راځي. نو دغسې مې ډرامه باور وکړه چې هغه ډرامه چې کله وخت موږ وکړه دغه هغه له پوهنتون له دورې راباد ډرامه وه.
داسې بیا تاسو دا ډرامې وکړې تر دې وړاندې چې موږ د ډرامې په هغه اثراتو د ډرامې په ځینو نورو اړخونو باندې وغږېږو چې څومره د خلکو ذهنونه جوړوي دغه وروستۍ ډرامه بیا په کوم ځای کې تاسو وکړه؟
وروستۍ ډرامه خو بیا زه څه وخت مخکې د هنر اونۍ وه په کابل کې د وزارت اطلاعات فرهنګ له لورې بیا ما هغه ته ماته له وزارت څخه پیشنهاد وسو د غزنی په نمایندګي باندې زه ورغدمه. بیا له نیکه مرغه هلته مې یوه ډرامه وکړه هغه هم د سولې په باره کې وه. کله چې مې هغه په ځاځي پارک کې او سرای شمالي کې او پارک زنانه کې هغه هغه ډرامه کله وخت تمثیل کړه هغه د هلمند چې یو کس د سولې لپاره پرلت سره راغلی و د هغو سترګې ړندې وې که نه د هغو بیا کورنۍ ډېر غړي له بینه تللي وو له منځه تللي وو د خپل سترګې په چاودنه کې له منځه تللي وې. په همدغه څه باندې بیا ما یوه ورکوټي تمثیلي ټوټه لیکلې وه. تمثیلي ټوټه چې ما هلته اجرا کړه کوم درې څلور پارکه کې ما تمثیلي ټوټه وکړه د درې څلور پارکه کې داسې څوک نه وو چې د هغو د سترګې لندې نه وي.
تاسو کولی شئ چې د هغې ډرامې یو کوچنۍ برخه د ازادي راډیو اورېدونکو ته وړاندې کړئ؟
هغه وخت کې زه یو دغې یمه یو دړاندر ول ادا کوم. یو خان دی هغه خان ته زه راځم او ورته وایم چې
خان سولې ته کار وکړئ خانه زما د کورنۍ ټول غړي رانه جګړې واخیستل زما مور زما پلار زما وړوکی ورور هم ته ډېر ګران و خانه څومره انرژي چې تاسې د خپلو ګټو لپاره مصرفوئ هغه انرژي نور په افغانانو زړه وسوځوئ هغه انرژي د سولې په باره کې مصرف کوي.
اکثره چې ماته ستاسو خبرو کې وایو تاسو ډیر کار سولې ته کړی دی.
رحمان بابا وایي دا دستور ده چې د درد زګروی خیزي کني سو د رحمان د شاعري له بده مرغه په افغانستان کې او خپل زما په ټولنه کې ډېرې رای کسان په یو بل نامو وژل سو.
نو دا بیا ستاسو اخیری د غټ ډرامه سو کتر دی بیا ورسته تاسو بل نور ډرامې بیا وکړي؟
نه کله وخت چې ما دغه ډرامه دلته وکړه بیا یو کس راغی او ماته وویل چې ته راسه موږ سره د سولې وسیال ډرامه کې کار وکړه.
دغه سولې وسیال ډرامه چیرې ده؟ څه ډول ډرامه ده؟
دا په شمشا تلویزیون باندې نشریږي. نو دا تېره جمعه باندې ختمه شوه که تاسو فکر کړی وي هم لیدلې وي. په همدې ډرامه کې وروستي ځل لپاره بیا ما په همدغه سولې وسیال ډرامه کې کار کړی.
د دې تر څنګ چې تاسو دغه په کابل کې یا په ننګرهار کې یا تر هغه وړاندې په غزنی کې ډرامې وکړې تاسو د غزنی اوسېدونکي یاست. تاسو دا د غزنی ولسونو ته داسې یو ډرامه یا شی وړاندې کړی دی چې دوی هم یا ژړولي دي او یا هم ستاسو په دغه باندې یا هم خندولي دي د ډرامو له لارې؟
ډېرې زیاتې له دې سولو سیال نه را وروسته بیا کله وخت چې ما په ثقافت کې یوه ډرامه وکړه ډرامه داسې وه چې زه د افغانستان په رول کې وم. لیکنه د دې ټولو ډرامو یوازې له سولو سیال نه را دې خواته د دې ټولو ډرامو لیکوال بیا زه یمه. هغه وخت چې کله وخت زه ثقافت ته راغلم هغه وخت کې ما د افغانستان رول ادا کړی دی. بیا مې امریکایان جوړ کړي وو چې هغه یو امریکا کې و هغه د امریکا بیرغ یې ځان باندې اچولی و روسیه و او چین و کوم هیوادونه چې د افغانستان په جنگ کې ښکیل دي هماغه ته مې ټولو ته یو بیرغ جوړ کړ. یعنې د هغو په دا مټ مې هم لیکلي وو چې روسیه هغه ته بیا زه راغلم د افغانستان په رول کې هغه زما لباس و هر څه په وینو ککړ و کالی مې پری و په ډیر بد وضعیت کې ماغه سیمې ځان جوړ کړی و لکه افغانستان چې په دا اوس حالت کې ده. بیا زه راغلم هغو ته مې زارۍ وکړې چې جنګ بس دی. له هغه وروسته ما تاجک، ازبک، هزاره، پښتون دا جوړ کړي ول چې هغه را راغلل، یو په بل باندې لاس کېښودل او ویې ویل چې افغانستان باید له دې حالاته چې وژغورو. دې ډرامې پیغام دا و چې که موږ سره یو موټی سو، نه روسان نه دغه ښکېل هېوادونه هېڅوک هم نه شي کولی چې زموږ باندې خپلو هدفو ته ورسېږي، خپلو شومو هدفو ته.
دغه ډرامه چې د تاسو وړاندې کوله، تاسو امریکې ته یا بل چا ته یا بل چا ته تاسو خاص کا، او څه ډول خاص مو ورته وکړو؟
نور بسته
ستاد محبت نشی می سر تزی، خدای خبر چه هوش لمان چر تزی، تتا دقامت دی آینه مشا، تته د قامت دی آینه مشا، نن می اسویلی د زړه بهر تزی، ګرزو د رخصار په ګرمو پسی، ګرزو د رخصار په ګرمو پسی، تل ساړه خستی خلق لمر تزی، ګران در سپیلنې ش چرنزور شوي، دا قصور د د سپیره نظر تزی. د ګران په شیر کې لفظونه، خیال او موضوع ډیر خایسته پیل شوي، نه لفظونه پر موضوع زیاتی او نه هم موضوع پر لفظونه سنگینی کوي. هغه د پښتون وطن انزور ډیر ښه وړاندې کړی. د ګران په شعر کې ژور درد پروت دی، احساس او درد یې شعر لا ښکلی کړی. ګران چې د غریبۍ کوم انزور کاغلی، هغه یوازې د یوه غریب د تجربې او خیال په وس کې ده. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د اکرام الله ګران شعر د هغه په خپله ژبه اورو.
منگ در رنا خر کو پزان رخ و رش پر نکرلا اور دا محبت دا قطر دیا دا قبان خیجی دا محبت دا قطر دیا دا قبان خیجی منگ دا داس شیخ پا خلبان دی توبہ نکرلا دا محبت دا قطر دیا دا قبان خیجی منگ دا داس شیخ پا خلبان دی توبہ نکرلا اور چا مدرد تارین چیوری نسر جائے پور تکلی چه مدرد تارون چیلی نسل جای پور چکلی دا وقت دا ساز گوتو پا یو هنر ناما نکرلا او منگا خواگوی شو دا خلکو نتراخو چودو منگا خواگوی شو دا خلکو نتراخو چودو منگ دا روزگار پس پور جب خل خوگا نکرلا او منگا د جن د خوش بیو په تکل رک لیونی مونگا د جن د خوش بیو په تکل رک لیونی مونگا د زلف په سایه کې ساده من کړلا مونگا د جن د خوش بیو په تکل رک لیونی مونگا د ګل په څوري خپل ساده من کړلا بل کړه کړه د پرزوینه تا د خو بدو کڑے کڑے د پیرزوئے نستا د خو بدو د دے زنجیر مو چر سما سل چل نکڑلا او مسر چے منگا د یو بل نجدا نشت روم روم را منگا د یو بل نجدا نشت روم روم را دیا مهم گرانا د حالات جبت د نکڑلا منگا د یو بل نجدا نشت روم روم را بیا مهم گرانا دا حالات جب دن نکلا
پرلے چراش نپ ٹولو تنو نوراشی پرلے چراش نپ ٹولو تنو نوراشی Thank you.
مخمل تکینو
جام په نننی برخه کې د خوشحال خان خټک د خاله شاعر اشرف خان هجری د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
اشرف خان هجری. اشرف خان هجری د خوشحال خان تر ټولو مشر او نومیالی زوی دی چې په 1440 هجری کې زیږیدلی دی. هجری په خپلو اشعارو کې خپل تخلص کله خټک کله روحي او زیات وخت هجری راوړی دی. کله چې د اشرف خان د مشرۍ وخت راغی نو هغه هم د مغولو له لاسه په 1020 هجری کال کې د سید امیر خان صوبدار لخوا په پیښور کې په چل سره ونیول شو او بندي هند ته ولېږل شو. نوموړی د ګوالیار او بیجاپور په بندیخانو کې 14 کاله بندي وساتل شو. د بند د سختو کړاوونو نه وروسته په 1100 هجری کال کې ومړ. هجری د اشعارو یو دیوان لري چې په 1950 کال کې ترتیب او چاپ شوی دی. د هجری نور اثر تر اوسه پورې لا نه دي څرګند. د هجری په دیوان کې غزلې، ببوللې، څلوریزه، پاړکي او د شعر نور ډولونه لیدل کېږي چې د اشعارو ټول بیتونه 4500 تر رسیږي. هغه د خپل وخت یو منلی شاعر دی چې د دوه د ژوند حالات او شاعري یو خاص رنگ لري، ځکه هغه د ژوند یوه لویه برخه په قبیلوي جګړو کې تیره کړې ده او د ژوند وروستۍ برخه یې د فیوډالي مغولو په جیلخانو کې تیره شوې ده، چې په دغه وخت کې د خپل زخمي زړه نه ډیر داسې سره وباسي چې هغه د سوز ګداز نه ډک دي او د هجري د ژوندانه دغه باب په پښتو ادب کې یو دردیدلی باب دی. د د پاشارو کې د خوخي وګمې، د خفغان سپې، د جنگ ترخي، د هجر غمونه، د اوګد بند کړهونه، د بیلتون ناتارونه، د خپلوانو ناخوالي، د فیوډالي مغولو ناکردي او نور د شیر په ژبه څرګند شوې دي. د هجری د اشعارو یو لوی صفت دا ده چې هغه د خط او خال په لومه کې نه دی نښته او د مینې هدف د انسان طبیعي محبوبه ده. خو ګوردونکو، دا هم د اشرف خان هجری د غزل یو څو بیتونه. څو د یار د مست سترګو نه جدایم، څو د یار د مست سترګو نه جدایم، لا هو کړه د حیریت خونی دریایم، د زیګر ویني می وخړی غمونو، د زیګر ویني می وخړی غمونو، مرګ جګی جګی راشه اوس رضایم، که زما په خون مینه نن دیوار دی، که زما په خون مینه نن دیوار دی، د یار غم می سبا وشنی درته وایم، د کفن حاجت نشته شهیدان دی، د کفن حاجت نشته شهیدان دی، چې په تیغ د هجر مړه دی زه یې گوایم، د هیچ چا زړه تر وزن لاندې مشه، د هیچ چا زړه تر وزن لاندې مشه، چې می یار د هجر ولید په دعایم، دم په دم می د جار نوم په ژبه ګرځي، دم په دم می د جار نوم په ژبه ګرځي، زه هجری لبله ذکرا مبرایم، څو د یار د مستو سترګو نه جدایم، لاهو کړی د د حیریت خونی دریایم.
د رادیو مجلې د ورخمین خیال په تیر برخه کې مو واوریدل چې د پارتیانو لخر د ساکانو تر لخر رانیږدي شوی او گزریات هم غشمن غشی ویشتلو ته تیار کړی دی. دا چې د نولسم سرود په دویمه برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څیړنوال عبدالغفور لیوال ته غوږیږو.
ورخمین خیال
پارتیانو لخکر نا ببره تم شو تر لخکر وړاندې څارګرو خبر ورکړ. مخامخې د ساکانو لخکر ولید د جګړې کېږدې ولیدله ورایا. ناڅاپي د فراه دښته کې پام شو چې ساکانو ورته لاره دت نیولې. یو منزل دی دوه لخکره سره لري. اشکانی لخکر تللو خیال بدل کړ. د سپرو یو لوی لښکر یې کړ را وړاندې. ناڅاپي یې د وړو غرو خوا ته مخ کړ په دې نیت چې له دې لوړو پرې ورتاو شي. د سپرو لښکر چې راغی د غرو برید ته ملکې اشاره وکړله اورتون ته. سپاهیانو کاغذي واښه لنبه کړل. تک سپین دود شو د کېږدۍ له اړخه پورته. د تورم لوړې نارې انګازې وکړې او غشمنو غشي وټومبل لیندۍ کې په یوه شیبه کې پورته شغهار شو. د اسمان خواته زرګونه غشي ولاړل. د پارتیانو د سپرو لښکر په ځغاسته د ساکي لښکر په لورې را روان وو. د سهار لمر راکولې سپینې تورې چنا تا بالا اسمان باران راغ. د برېښنا په څیر د غشیو توپان راغ. په سلګونو سپاره پرې ایستل اسونو غشیو وویشتل پارتیان پر ځیګرونو. بل ځل بیا غشمنو غشی په لیندۍ کړې. بیا یې جوړ کړ پر سپرو باران د غشیو. یو څو پاتې ټپي شویو سپرو حی کړل. بیرته شاته د پارتي لښکرو خواته اردوان په ننداره و. د دې ټولو د مرګ کومې ته پراته د سپاره و. آفرین یې په تدبیر کړ د ساکانو. په مغرور انداز یې ومسل لښکر ته. د وحشي ساکانو ترپ دی او یا خرپ دی. دوی لا خوند زما د ګزار لیدلی نه دی. دوی خبر لا په دې نه دي چې زه څوک یم. د ارشک د لوی کاله ستر شهنشاه یم. د پارتیا د لوی لښکر تر مخ روان یم. د رومیانو او مصریانو ماتونکی. د بابل او ارمنیانو ایلونکی. اردوان د خپل لښکر سالار راوغوښت. قهرجن او په لوړ غږ یې ورته وویل د غوبو پووندو لښکر څه دی چې زما مخې ته داسې ودرېدلي. زما سپاره یې ګڼ په غشو راګزار کړل. دوی لا خوند زما د جګړې لیدلی نه دی. زما په لاس یې د مرګ درد څکلی نه دی. د پیلانو لوی لښکر راولی مخته. زنځیرونه یې ور پرانیزی پښونه. ترنګړونه ورته واغوندی د زغرو. هر یو پیل داسې په وسپنو کې پوخ کړی چې د غشیو هم د تورو لار ترې نشي. پر پیلانو قهرجنې کریغې وکړی چې له ویرې نه وحشي شي او سر واخلي. مخامخې پر ساکانو کړی ورخوشې. لوی لښکر یې تر پیلانو لاندې دل کړی. د سرتیرو ککرۍ کړی پښو لاندې. اندامونه تر پیل لاندې لاتاړ کړی. نی زوال او پلی بیل شول. لارې ورکړه. د پیلانو لوی لښکر یې کړ را وړاندې. خادمانو لوی زغرې را خورې کړې. د ساکانو څارګر غرنه ورته ګوري. اوګزریاس د نیزوالو ټوله راوست. د لښکر تر مخې ټول پر زنګون کیښ کړل. نیزې مخامخ دښمن ته شولې نیغې. اوګزریاس لا باوري پر خپل تدبیر دی. پټ په زړه کې ویرېدلی له پیلانو.
خلا هغه سه چالاک ده جنگ پکار ده ده سهار المر اوس یوانه ایزه خطله ده زرین ناکرار از رد ربیگی مخامخ حل تا پارتیان و زان چمتو کر ده پیلان و لخکر جوش و را خوزیگی
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com